السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت د ماخام 5 بجې شپې دی ځان ساجمل بدر سره په دی روانه خبرونه کیم په دی خبرونه کې به د کویټې په پښتون آباد کې د پولیو په ټیم د برید او د جنوبی وزیرستان په سره روغا کې د امنیتی ځواکونو په یو مورچې د بمی چاودنې حال د سیاستوال ارباب عبدالظاهر قاسی د تختونې پر ضد احتجاج د شبقدر د منسوکا کلي ماشومانو تعلیمي ستونزې او په نورو موضوعګانو به هم رپوټونه واورئ خو لومړی به د دې سات خبرونه واورو چې زموږ همکار نجیب عامر یې درته وړاندې کوي.
په کوټه کې د پولیو په ټیم برید کې څلور کسان ژوبل شوي دي. په اسلام آباد کې په یو ترافیکي پیښه کې شپږ کسان وژل شوي. د روسیې د والګاګراد د اورګاډو په مرکز د ځانمرګي برید په ترڅ کې لږ تر لږه 13 کسان وژل شوي دي. د کوټې په پښتون آباد سیمه کې نن د غرمې وړاندې د پولیو په ډله برید شوې ده چې په ترڅ کې د یوې میرمنې او یوې ماشومې په ګډون څلور کسان ژوبل شوي دي. پولیسو پیښه تایید کړې ده او ویل کېږي چې دا د لاسي بم یا د ګرنیټ حمله وه. په پیښه کې ژوبل شوي کسان د کوټې سنډي منډ روغتون ته د درملنې لپاره رسول شوي دي. د برید پړه په سملاسي ډول چا قبوله کړې نه ده. په روانه خبرونه کې په سیمه کې د خپل همکار سره تماس نیسو په دې اړه نور معلومات ورکړو. د جنوبی وزیرستان په سره روغه کې تیر شپه د امنیتی عسکرو په یوه مورچه بمی چاودنه شوې ده چې پکې د مرګ ژوبلې په اړه بیلابیل راپورونه ورکړل شوي دي. په سیمه کې د مشال خبریال وایي طالبان په پیښه کې د شپږو امنیتی عسکرو د وژنې دعوه کوي خو بیا امنیتی عسکر وایي په دغه پیښه کې د دوی یو تن ژوبل شوی دی. دغه پیښه تیره شپه د سرې روغې په سرکۍ منځکۍ سیمه کې مخې ته راغلې ده. نن سهار د اسلام آباد په موټروی باندې د سړک په یو پیخه کې شپږ تنه مړه شوي او تر شلو زیات ژوبل دي. د ریسکیو سرچینو په وینا د سورلو یو بس چې د لاهور نه اسلام آباد ته روان و د اسلام آباد ټول پلازې سره نږدې د سیمټو د یو ټرک سره وجنګېده. د سرچینو په وینا د بس ډرایور ته خوب ورغلی و. مړي او ژوبل کسان د پیمز او سی ایم ایچ روغتونونو ته رسول شوي دي. د پاکستان د جمعیت علما اسلام سمیع الحق ډلې مشر مولانا سمیع الحق پرون په لاهور کې د یوې خبري غونډې پر مهال وویل په ملک کې د سولې د راوستلو یوازینۍ لاره د طالبانو سره مذاکرات کول دي. دغه خبره رد کړه چې ګواکې د پاکستان طالبان د ملک اساسي قانون نه مني. د ویل طالبان اساسي قانون مني خو په دې لړ کې د پاکستان د عدالتي سیستم د پیچیدګۍ نه مطمئن نه دي. مولانا سمیع الحق په کوړه خټک کې د دارالعلوم حقانی مدرسې محتمم او یو له هغو پاکستاني سیاستوالو څخه ګڼل کیږي چې طالبانی خبره مني. په ننګرهار او کونړ کې د پولیو پر ضد د واکسینو درې ورځنی کمپاین پیل شو. روغتیایي چارواکي وایي چې د ننګرهار په هغو ولسوالیو کې به د واکسینو څاڅکي تطبیقیږي چې د پولیو یا ګزڼ پیښې پکې شتون ولري. د پولیو پر ضد د واکسینونو دغه کمپاین چې د اتوار په ورځ پیل شو تر نهه ورځې پورې به دوام وکړي. د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر باز محمد شیرزاد وایي چې دغه اضافي ډوز کمپاین کې به په کونړ او ننګرهار ولایتونو کې تر 5.5 لک پورې هغو ماشومانو ته د واکسین څاڅکي ورکړل کیږي چې عمرونه یې تر 5 کلونو څخه کم دي. یوې امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ خبر ورکړ چې د امریکې د حکومت د استخباراتو ادارې تخمینه ښایي چې د امریکې او د هغې پلویانو لخوا په افغانستان کې په تیرو دریو کلونو کې لاسته راوړنې په 2018 کال کې له منځه تللی شي. د راپورونو له مخې تخمینه ښایي چې که د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتي تړون ونه شو او امریکایان په بشپړه توګه له افغانستان ووتل نو طالبان به زیات نفوذ ترلاسه کړي او افغانستان به ډېر د اړیګړې سره مخامخ شي. اوس هم نړیوال خبرونه. نن د روسیې په جنوبی ښار والګاګراد کې د اورګاډو په یو سټیشن باندې د ترسره شوي ځانمرګ برید له امله لږ تر لږه 13 کسان وژل شول. د والګاګراد د سیمه ییز روغتون چارواکي وایي تر اوسه لسګونه ژوبل کسان دوی ته رسول شوي دي. ځایي چارواکي وایي یوې ښځینه ځانمرګې د والګاګراد د اورګاډو په مرکزي سټیشن کې په دروازه کې ځان الوزولی دی. د والګاګراد ښارواله ایرینا ګوسېوا په دې اړه وایي دا وایي د اورګاډي د مرکز د ننوتلو په دروازه کې چېرته چې خلک په قطار کې ولاړ وي او د امنیتي دروازې نه تیریږي چاودنه شوې ده. دې پیښې مرګ ژوبله رامنځته کړې ده. موږ د وضع د نورمالولو هڅه کوو خو وضع ځکه هم بحراني ده چې په ژوبلو کې ماشومان هم شته. په سملاسي ډول چا د پیښې پړه قبوله کړې نه ده. د لبنان په مرکز بیروت کې نن سخت امنیتی تدابیر نیول شوې دي. دغه تدابیر د یو مهم سیاستوال محمد علي چاته د تدفین د مراسمو نه وړاندې نیول شوې دي. نو موړې دوره ځ وړاندې په بیروت کې د یو موټر بم په چودنه کې وژل شو. د سرګندنه شو چې بریډ د چاله خوا تر سره شو. د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل او امریکای دغه بریډ غندنه کړې و. د جمعې په ورځ په موړې سیاستوال د مرګونې بریډ پر مهال او نور کسان هم وژل شو. اوس د لوبو په اړه دوه خبرونه. د فاټا اولمپیک اسوسییشن تر انتظام لاندې د پیښور په لالا ایوب هاکی سټیډیم کې د قبایلي جنسیو د لوبغاړو ترمنځ د هاکی سیالۍ پیل شوې دي او د سیالیو لپاره د قبایلي جنسیو نه لوبغاړي پیښور ته رسیدلې دي. په دې سیالیو کې د بیلابیلو قبایلي سیمو نه اته ټیمونه برخه اخلي. د لوبو د پرانستې پر مهال د لوبو یو منتظم ایوب خان مشال لیډیو ته داسې وویل.
دا فرسٹ گورنر خیبر پختونخوا فاٹا ہاکی لیگ په نوم باندې دا ټورنمنٹ شروع دی. اوپننگ آغاز وکړو او نن چې تاسو کوم ګوره دا خلک راغلي خو کراوډ دی او شغل دا تماشا دا سمره ټیمونه راغلي د دې ټول خو دا پلیران انجوای کوي.
دا فاٹا ہاکی اسوسییشن چارواکي وایي دوی لوبغاړو ته ټول سامانونه او د استوګنی مکمل اسانتیاوي ورکوي. او د افغانستان د کرکټ له 19 کالو د کموم رضوانانو ټیم په متحده عرب اماراتو کې د بنگلاديش خلاف لوبه کې د 120 منډو د هدف تعقیب کوي. تر دې غړې افغانستان په شپږ د شورنو کې د وو لوبغاړو په سوځیدو وو نوې منډې جوړې کړې دي. تر دې وړاندې بنگلاديش په 15.6 ورنو کې د ټولو لوبغاړو په سوځیدو 109 منډې جوړې کړې وې. له 19 کالو د کموم رضوانانو د ایشیای کپ په لړ کې افغان ټیم پرون د سریلانکا ټیم ته ماتې ورکړې وه. د افغانستان د کرکټ بورډ یو مشر نور محمد مراد وایي د افغانستان د ځوانانو ټیم که د دې سیالیو سیمی فاینل ته وځي نو ښایي له هند یا پاکستان سره به مخامخ شي.
خبرینم د نجیب امیر نوریدل تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې باور د کویټې په پښتون آباد کې د پولیو د ناروغۍ پر ضد د کارکونکو په ټیم برید شوی. د جمعیت علما اسلام سمیع الحق ډلې مشر وایي پاکستان کې د امن او کلارې لپاره یوازنۍ لار له طالبانو سره مذاکرات دي. او کارپوهان وایي په پښتني ټولنه کې هغه څوک چې د پرمختګ لپاره کار کوي د وسلوالو لخوا په نښه شوي دي.
پښتانه خاوره کې د دې خلکو جګړه دا ده چې دا خاوره محفوظ وساتي بین الاقوامي دهشتګردۍ لپاره.
د شبقدر د منسوکا کلي ماشومان تعلیمي ستونزې لري.
یو ټیچر باندې څنګه ته مطلب 15 کلاس چلایي دغه شان ټیچرانو پکې کمې دي. بل د وړو لپاره پکې د زیات ناس مطلب کمرې ډېرې بیکاره شوې دي. ډېر نه پکې وړکی نیم نه درنه اسنه چې پیرونه لویږي.
د فاټا د لوبو تنظیم د پیښور په لالا ایوب سټیډیم کې د هاکي مقابله پیل کړي.
هر دې ته موږ ډېر خوشاله یو. دا پهلنی ځل باندې ټورنمنټ وته دي او ډېر زبردست موږ ډېر انجوای کوو. چې مو خو تیاری الحمدلله هر ډېر کړي تقریبا یو میاشت نیمه کړي دي.
دا او نور ریپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. مشال ریډیو تاسو سره اوس بلار شو د خبرونې لمړي ریپورت اړخته. د کویټې په پښتون آباد سیمه کې نن د غرمې نه وړاندې د پولیو په یو ټیم برید شوه دی. دا وخت را سره د مشال ریډیو خبريال د ټلیفون په کرخه دی. که تاسو زما غږ اورئ نو د دې پیښې تازه معلومات را سره شریک کړئ.
مننه انیسا. شاوخوا یو یا یو نیم ساعت مخکې د پښتون آباد میټا څلور لارې یا میټا چوک سیمه ده چې په څیر د آیني صاحبینو په وینا د پولیو په یوه ډلې باندې په یوه ټیم باندې د لاسي بم برید شوی دی. که څه هم په دې کې یوه ماشومه چې ټپي شوې وه هغه سندیمن روغتون ته راوړل شوې ده. خو د عیني شاهدانو په خبره چې درې نور په دې کې ټپیان دي. پولیس او ځینې نور سرچینې دا وایي چې یوازې په دې کې یوه ماشومه ټپي ده. کله چې مو په دې اړه د شیبه مخکې د بلوچستان د سیکرټري هیلث سره خبرې وشوې عبدالصبور کاکم سره، هغه مشال راډیو ته وویل چې دا برید د پولیو په ډلې نه پولیو په ټیم نه بلکې عام بریده په عامو خلکو باندې سوی دی. د دې په خبره د پولیو ټیم وا مخکې لا تر دوه دې ته تیر شوی وا په دې کې د پولیو په ټیم باندې بریده سوی نه دی. خو ځینې آزادې سرچینې هم دغه چې کوم عیني شاهدین وو هغوی مشال راډیو ته وویل چې پدې کې د پولیو په معنی به دوه سب څلور تنه زخمي وچی و ما شمه د کوټې سندمن چې په کله ما شمه د کوټې سندمن نقطه تر ورسوي او د لاسيبم چې کومه پردي دی هغه د هغه په نس کې لګیدل وي په کله ما شمه نو هغه وایي چې هغه ولاروي و جماعت خل سبقه تخلا تل کور ته روانه و او کله چې لدی زیات خطر ده نه د لاسيبم په بریټ کې هم دا ما شمه تکسوا
سید ډیر مننه تازه معلومات را کول او ریدونکو تاسو ته مشال لريو د خبريال نه اوریدل چې د کوټې په پښتون آباد سیمه کې په چارواکی وای چې په عامو کسانو باندې بریټ شوه دي خو اني شاهدان وای چې د پولیو په ټیم باندې بریټ شوه دي چې پکې سلور کسان جوبل شوه دي او سورزو جنوبي وزیرستان ته د جنوبي وزیرستان سره روغا کې د امنیتي ځواکونو په یو مورچه کې بمی چاودنه شوه په پیخه کې د مرګ شوبلې پاړه متزاد ریپورتونه دي وسلوال ادعا کوي چې شپږ سرتیري وجلې خو امنیتي چارواکي دار دوی وای چې یو سرتیري جوبل شوه دي نور تفصيل د سیمینا د مشال لیډیو خبريال راکوي
د امنیتی فورسز چارواکی او د طالبانو زراجیو یای چې د افته په ورځ غیز مال اتنی مې بجې د سولي وزیرستان سره روغه په سیمه سرکای منځکای کښې د امنیتی فورسز د ژغورنې په مورچه کښې د خوندي بم چاودنه وشوه په چاودنه کښې د دواړه لورینه د مرګ ژوبلې بېلې بېلې دعوې شوې دي د طالبانو زراعی مشال ریډیو ته د ټلیفون په لیکه وویل چې دا بم د افته په شپه لس بجې د دوی ملګری په مورچه کښې خوندي کړه چې کله د امنیتي فورسز په لس سرتیریو مشتمله یوه دسته د سیمې د ژغورنې په غرض مورچې ته راورسېده دغې زراعیې دعوا وکړله چې د چاودنې په نتیجه کښې د امنیتي فورسز شپږ سرتیري په هغه ځای مړه او څلور نور پر هرژلي شول په بل پلو د امنیتي فورسز چارواکیو د بمی چاودنې پخلای وکړلې خو ورسره یې د طالبانو د لوري نه د امنیتی فورسز د سرتیریو د مرګ ژوبلې شمېر دوا رده او دا یې ومنل چې په چاودنه کښې ایک یو سرتیری پر هرژلی شوی دی
مشال لیډیو تاسو اوس به د جنوبي وزیرستان نه لاړ شو بلوچستان ته د بلوچستان ټول سیاسي ګوندونه وایي د سیاستوال ارباب عبدالظاهر قاسی د تختونې پر ضد به په اسلام آباد کې د پارلیمان مخې ته احتجاج کوي او له وزیر اعظم او ولسمشر سره به ملاقاتونه کوي دغه کسان وایي تر څو چې تختول شوی سیاستوال ارباب عبدالظاهر قاسی د تختونکو له منګولو څخه راخوشي شوي نه وي تر هغې به خپل احتجاج ته دوام ورکړي په دې اړه نور تفصیل د مشال لیډیو خبریال راکوي
د عوامي نشتل ګوند لخوا د روانې میاشتې په 24مه نېټه د سیاستوال ارباب عبدالظاهر قاسی د تښتونې پر ضد ټول ګوندیز کنفرانس رابلل سوی و چې د دې کنفرانس دوهمه غونډه د جمعې په ماسپښین سوې چې پکې ټولو سیاسي ګوندونو پرېکړه کړې د بلوچستان له وزیر اعلی او ګورنر سره به د پاکستان له وزیر اعظم او صدر سره ویني تر څو په کوټه او ټولو صوبه کې د پیسو لپاره د سړي تښتونې پیښو ته د پای ټکی کېښودل سي دا خبرې د خالی په ورځ غرمه مهال د ټولو سیاسي ګوندونو په نمایندګۍ د بلوچستان د اطلاعات وزیر عبدالرحیم زیارتوال کړي
سیاسي پارټیو نه کل متفقه طور پر
ټولو سیاسي ګوندونو پرون په متفقه توګه دا فیصله وکړه چې د جنوري په لومړۍ نیټه به موږ له وزیر اعلی ډاکټر عبدالملک بلوچ سره وینو او له ډاکټر ملک څخه به بیا خواست کوو چې له ګورنر سره زموږ ملاقات را وکړي او همهلته به بیا له ګورنر څخه خواست کوو چې زموږ د استخباراتو او نورو امنیتي ادارو مشران دې راوغواړي چې د هغوی په مخ کې به موږ خپلې غوښتنې کښېږدو او له دوی به هم مرسته وغواړو د اطلاعاتو د صوبایي وزیر په خبره تر دې وروسته به د بلوچستان ځینې صوبایي وزیران او د پاکستان په سینټ او قومي اسمبلی کې ټول غړي به د جنوري په 12مه نیټه د پارلمنټ هاوس مخې ته احتجاج کوي تر څو تښتول سوی سیاستوال ارباب عبدالظاهر قاسی له تښتونکو څخه راخلاص کړل سي او نور دې د انسانانو د خرڅېدلو دې کاروبار ته د پای ټکی کښېښودل سي د خبریالانو د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د بلوچستان صوبایي حکومت ناکامه سوی چې اوس له مرکزي حکومت څخه غوښتنه کېږي یو بل صوبایي وزیر شیخ جعفر مندوخیل یې په ځواب کې وویل یوازې اوسنی حکومت نه بلکې تر دې وړاندې حکومتونه هم په دې کې ناکامه سوي دي یوازې دا صوبایي حکومت نه دی بلکې دې حکومت ته دا ستونزه له مخکني حکومته ورپاتې سوې او د دې د ختمېدو لپاره د جدي قدم پورته کولو ضرورت دی او د هغه لپاره موږ ټول چې په حکومت کې شامل ګوندونه یو دا وایو چې موږ تر اوسه پورې په دې کې کامیابه سوی نه یو. له دې سره چې په دې خبري غونډه کې د شاوخوا ټولو سیاسي ګوندونو صوبایي مشرانو او غړیو ګډون درلود، ټولو په یوه خوله وویل د ښه امنیت او د ورته پیښو د مخنیوي لپاره به هر قدم له حکومتي ګوندونو سره ګډ اخلي. د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سیاستوال عبدالرحیم زیارتوال وویل نور په داسې نا امنه حالاتو کې نه هم له نړۍ سره او نه هم له هیواد سره تګ کولی سو.
وخت آ گیا ہے کہ اس کو ٹھیک کرنا ہے.
وخت راغلی چې دا هر څه به اوس سمو. په داسې صورتحال کې نه موږ په دې هیواد کې چلیدلی سو او نه هم له نړۍ سره تللی سو. دا وخت موږ په ډیر مشکل کې یو او له دې مشکل څخه د وتلو لپاره چې موږ ته کومې لارې ملاویږي په هغو به ځو، او امن چې زموږ د خلکو ضرورت دی هغه به خلکو ته ورکوو. د بلوچستان ټولو سیاسي ګوندونو وویل دا چې د ارباب عبدالظاهر کاسي کورنۍ دا اعلان کړی چې تښتونکو ته به په هیڅ صورت د پیسو تاوان نه ورکوي، نو اوس د ټولو سیاسي او مذهبي ګوندونو د مدني ټولنې او هر وګړي دا حق جوړیږي چې د ارباب ظاهر کاسي د روغ رمټ را خوشي کولو لپاره پر حکومت او اړوند چارواکو فشار واچوي تر څو ارباب کاسي ژر تر ژره را خوشي کړل سي.
د مشال رادیو د ګل دورزی 19 پروګرامونه
ستونزه او سرکار
په پاوکم یو لس بجې
د مشال مارکه
په یو نیمه بجا
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه دو بجې
زما کور زما کله
په پاوکم سلور بجې
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسه سلور بجې مشال ریډیو تاسو سره اوس بلارد شو. یو بل ریپورت اخته د جمعیت علما اسلام سمیع الحق ډلې مشروای پاکستان کې د امن او کلارې یوازنې لار طالبانو سره مذاکرات دي. نوموړي دا خبره د خالی په ماسیګر لاور کې د یوې خبري غونډې پر مهال کړې ده چې تفصیل یې د مشال ریډیو د خبريال په دې ریپورت کې اورو.
لاہور کې د خبری غونډې دوران د جمعیت علماء اسلام سمیع الحق ډلې د مشر مولانا سمیع الحق وینا وا د نواز شریف حکومت نه د خلکو تمه وا چې د سره به ملک کې امن راشي، خو اوس داسې ښکاري چې هغه هم خلکو سره کړې وعده هېرې کړې دي. د ده په خبره پاکستان کې د امن او کلاری یوازینی لار مذاکرات دي، خو تر څو چې غیر اعلانیه اپریشنونه او ډرون بریدونه جاری وي تر هغې طالبان مذاکراتو ته نه کښېني. نوموړي د هغه خبرونو هم تردید وکړو چې ګنې طالبان د پاکستان آئین نه مني. ته زیاته کړه
طالبان آئین مانتے، طالبان آئین مانتے،
خلق وائی طالبان آئین نہ منی، طالبان آئین منی خو ہغوی تاسو نہ منی، ہغوی وائی تاسو پہ آئین عمل نہ کوی.
د مولانا سمیع الحق خبرہ او د حکومت او طالبانو ترمینزا د مذاکرات پہ اڑمو د سیمئیز چارو د کارپو ڈاکٹر اشرف علی نہ تپوسو کڑو نو دوی
طالبان تر ډیر حد پورې کمزوری شوی دی. یو طرف طریقہ لخوا د ډون حملے کی گی، بل خان فوجی عملیات شروع دی، بل طرف بین الاقوامی حالات داسې دي چې افغانستان امریکا د خپل فوجونو د انخلا اعلان کړی. هغه اړخ تک وګورو افغانان هم دې خبرې ته چمتو شوي دي چې هغه د مذاکرات میز ته راشي. په دغه صورت کې طالبانو د پاره د امریکا خلاف د جنگ کولو جواز کم پیدا کیږي. د بلې خوا پاکستان باندې د حملو جواز به د هغې سره په دې ختم شي چې پاکستان د ترهګرۍ په ضد چې کومه مبارزه یو الای دی. زه فکر کوم چې هغې د دې خبرې ادراک کوي چې وخت راغلی دی چې مخکې د دې نه چې په موږ باندې دایره نوره تنګه شي، ولې نه موږ د مذاکراتو د لارې هغه مسلې د حل په لارې کې کوششونه داسې وکړو چې پای کې د زیات نه زیات
د یادونه وړ ده چې ټول ګوندیز غونډه کې د دې خبرې سره اتفاق کړی شوی و چې د امن د پاره به ټولو ډلو سره خبرې اترې او مذاکرات لومبه پاملرنه وي، خو که په دې ونه شوانو د هغې وروستو حکومت سره نورې لارې هم شته. زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري.
زمونږ کورونا وران شول، حکومت وران کړل،
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي. هغه لمر په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کتار کتار،
د شپې د رباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنه. دا او نور د مشال ریډیو خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرو.
د د افغانستان په ننګرهار او کونړ ولایتونو کې ماشومانو ته د پولیو ضد ساسکو ورکولو درې ورځنی کمپاین شروع شوی دی. روغتیایي چارواکي وایي د ننګرهار د اغو ولسوالو ماشومانو ته به د پولیو ضد ساسکي ورکول کیږي چې د پولیو یا ګزړن پیښې پکې شتون لري. نور حال د جلال آباد نه زموږ د همکار په دې رپورټ کې.
د پولیو په ضد د واکسینو دغه کمپاین چې د یک شنبې په ورځ پیل شو تر سې شنبې ورځې پورې به دوام وکړي. د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر باز محمد شیرزاد وایي چې د دغه اضافي ډوز کمپاین کې به په کونړ او ننګرهار ولایتونو کې تر 5.5 لک پورې هغو ماشومانو ته د واکسین ساسکي تطبیق شي چې عمرونه یې تر 5 کلونو څخه کم وي.
په ننګرهار کې موږ د پولیو د یو اضافي ډوز واکسین کمپاین افتتاح کوو. د دې واکسین موخه خصوصا په هغه ولسوالیو کې چې هلته د پولیو واقعیت موجود و او په پرنفوسه ساحه چې هغه د ننګرهار ښار د سرخود بیسود ولسوالۍ او زموږ سرحدي ولسوالۍ دي او د کونړ ټول ولایت دی. چې نن ورځ سبا او بل سبا د درې ورځو لپاره به د پولیو پر ضد 2 څاڅکي واکسین تطبیقیږي. 5 واقعې په ننګرهار ولایت کې او 6 واقعې د کونړ په ولایت کې دي.
د واکسینو د کمپاین پیل د ننګرهار مرستیال والی محمد انیب ګردیوال په لاسونو یو ماشوم ته د پولیو په ضد د 2 څاڅکو واکسینو په ورکولو سره وشو. نوموړي په ټولو دولتي او قومي مشرانو غږ وکړ چې د واکسینو په تطبیق کې دي د روغتیایي کارکوونکو او رضاکارو سره مرسته وکړي.
ټولو هغه دولتي ارګانونو ته چې په محلاتو کې دي او یا په مرکز کې دي او هم ملای مامانو ته او سپینګیرو مشرانو ته دغه پیغام رسول غواړو چې په دې برخه کې زمنګ د واکسیناتورانو د ټیمونو سره کامل همکاري وکړي ترڅو زمنګ ټول ماشومان د دغه واکسین نه مستفید شي.
د ننګرهار ولایتي شورا غړي ډاکټر قهار لودین په کورنۍ او غوږ وکړ چې هر هغه ماشوم چې عمر یې تر 5 کلنۍ کم وي او ویده وي له خوبه راپاسول شي او یا هم ناروغ وي باید چې د واکسینو 2 څاڅکي ورته ورکړل شي.
دا هغه ناروغي ده چې علاج نه لري بلکې همدغه 2 څاڅکي واکسین د دې وقایه ده. هغه ماشومان چې میلمانه دي او نوي زیږېدلي دي او یا ناروغ دا ټول باید واکسین کولو لپاره راوبس ترسو د دغه ناوړه ناروغي دغه مایوبي ناروغي څخه بچ پات شي.
د یادولو ده چې د 2013 کال په اوګدو کې په ننګرهار کې د پولیو 15 او په کونړ ولایت کې شپږ پیخي ثبت شوي دي. روغتیایي چارواکي وایي چې په ننګرهار کې داسې ولسوالۍ نشته چې څوک دې پکې د واکسینو لساسکو سره مخالفت وکړي. خو د کونړ په 100 ولسوالیو کې اوس هم د پولیو له واکسین سره مخالفت شته چې له وجې به یې تر 2000 پورې ماشومان د واکسین لساسکو محروم شي.
د افغانستان په ننګرهار او کونړ ولایتونو کې ماشومانو ته د پولیو ضد د ساسکو ورکولو په اړه رپورټ تاسو اوریده. کارپوهان وایي پښتني ټولنې ته که په تېره سموده کې وکتل شي نو وخت په وخت روښان فکر کوونکي پوهان او هغه څوک چې د معاشرې د ترقۍ لپاره کار کوي د وسلوالو لخوا په نښه شوي دي. دا چې د پښتني ټولنې دغه برخه په نښه کولو کې څه مقصدونه کېدای شي پر ټولنې د دې رات سکیدای شي او د دې د مخنیوي په لار کې د ریاست او بیا د مدني ټولنو سره ځمواري جوړیږي. د پښتني زمون همکاري مليحه امیرزاده په دې ریپورت کې سیړلې دي.
د پیښور په خواوشا سیمه متنو کې د خالی په ورځ د پولیو ضد مهم پر کارکونکو ډزو کې یو کس وژل شو او دوه پکې ټپیان شو. له دې مخکې هم په روان کال کې د وسلوالو لخوا د پولیو ضد مهم کارکونکي په نښه شوي دي. که تیرو کلونو ته وکتل شي نو په پښتني ټولنه کې نه یوازې د پولیو ضد کارکونکي د وسلوالو هدف ګرځېدل دي بلکې روښان فکران پوهان ډاکټران قبایلي مشران هنرمندان او هغه کسان چې د معاشرې د پرمختیا لپاره کار کوي په نښه شوي دي او دغه سلسله اوس هم جاری ده. په پیښور کې د سیاسي چارو کارپوه ډاکټر اعجاز خټک وایي چې دا د دهشتګردۍ د یو لوی تحریک برخه ده چې د خپلو مقصدونو لپاره د پښتنو خاوره استعمالول غواړي.
خو پښتانه خاوره کې د دې خلکو جګړه دا ده چې دا خاوره محفوظ وساتي بین الاقوامي دهشتګردۍ لپاره چې کوم پښتانه لګیا دي او غواړي چې دا پښتانه خاوره د پښتنو ښېګڼې لپاره استعمال شي پښتنو هغه نه بیل ساتل غواړي. هغه خلک د داسې خلکو په لاره کې ډېر لوی رکاوټ دی چې کوم خلک دا خاوره ترګرۍ لپاره استعمالول غواړي. نو ځکه د دې خلکو همیشه ټارګېټ دی داسې پوهان دي داسې خلک دي دا جګړه خو صرف دې لپاره نه چې نه خلک لګیا دي دا علاقه آزادو یا پابندو کې دوه ملکونه جګړه ده. دا خو بین الاقوامي دهشتګردۍ یو انتحار دی نه یې تحریک دی
د خیبر پختونخوا د بشري حقوقو د کمیشن مشر شیر محمد خان وای چې د دې مقصد پښتانه ل خپل حقوقو نه محروم ساتل دي.
دغه خو ډېر زیات قوتونه شاته اړم دي او دا ماته د سرکاري چې د پښتنو نصر کوشي روانه ده، د پښتنو ځوانان هغه نه د جون د حق نه هغه محروم ساتلو د پاره هم هلي ځل کېږي، د هغه د مستقبل لپاره چې هغه ته د کوم څه ضرورت دی، چې هغه ته د علم ضرورت دی، هغه ته د پوهې ضرورت دی، نو د هغه د پاره به ته داسې نسل چې هغه ټول پښتو باندې شل وي، ړوند وي، ګډ وي، د بده مرغه چې زمونږ د پښتنو نن سبا کوم حکومت
دا چې په داسې حالاتو کې د ریاست او د مدني ټولنې سره ذمہواری جوړیږي چې دغه کسان د بریدونو نه بچ او خوندي وساتل شي. ډاکټر اعجاز خټک وایي
وزاره پاکستان یې خپل ذمہواری ده چې پاکستان په ټولو خاوره کې یې چې کوم د پاکستان ګرمېږي هغه کې ریاستي عملداري، ریاستي قوانین او د کوم طریقې وي هغه هغه لپاره ای حفاظت او پاکستان ټول اوسیدونکو خلکو حفاظت کوي، د ای دکن ای د خوشحالو څومره هدف پوره کوي او څومره هدف کولی شي او څومره هدف پوره پښتانه خاوره خپل خاوره غني دا بدل سوال نه دی. د مدني ټولنو تر څو زموږه ده ای زموږه ده دا هغه د پښتنو سره چې کوم دا جاتې کیږي هغه په ګټه کوي. پاکستان کې دغه حکومت خپل ذمہواری را یادې او نورې دنیا ته نړۍ ته هم دا وایي
د کارپوهانو په خبره کې دغه شان حالات دوام لري، نو په نتیجه کې به بل اخر موجوده حکومت خپل ریټو بیلی. خو پښتني ټولنه به ټول عمر داسې نه وي او دوی به خپل خپل ځان له دغه حالاتو باسي. شیر محمد خان وایي چې خوشبینه دي د سوستونزو باوجود به دغه حالات بدل شي.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان د کراچۍ په ساحلي سیمه کې حکومت د دوو لویو بجلی ګرو د جوړولو اعلان کړی دی او د دې په اړه یې لومړی رپورت خپور کړی دی. ماهرین وایي په دغه رپورت کې جوړیدونکو بجلی ګرو څخه چاپیریال ته اوښتو زیانونه په پام کې نه دي نیول شوي. په دې اړه نور تفصیل د کراچۍ نه زموږ د همکار په دې رپورت کې اورو.
پاکستان د تیرو څو کلونو راهیسې د بجلی او د توانایي د بحران سره مخ دی. دغه هیواد د تیرې څو مودې راهیسې د کراچۍ په ساحلي علاقه کې دوه اټمي بجلی ګورونو په جوړولو کار شروع کړی دی. خو کارپوهان وایي په کراچۍ کې د جوړیدونکو بجلی ګورو په نقشه کې چاپیریال ته د اوښتونکو زیانونو په لور خاص توجه نه ده ورکړل شوی. په قائد اعظم پوهنتون کې د جوهري فزیکس استاد او ساينس پوه ډاکټر هوډ بای په دې اړه وایي مونږ دا نشو ویلی چې دا به خوندي پلانټ وي. دا ډیر لوی دی. چین هیواد دا په کراچۍ کې لګوي خو دومره لوی پلانټ د دې نه مخکې په خپل په چین کې هم نه دی لګول شوی. دلته یو قسم تجربه کیږي، دا په ساحل جوړیږي او ساحل څخه را لوتونکي هوا د کراچۍ د ښار په لور را لوزي. د دې څخه زما د اندازې مطابق تر 300 کیلومتره پورې فضا د ککړتیا وېره ده. د هغه په خبره د دې بجلیګورو څخه جوړیدونکي بجلی به د اوبو څخه د پیدا کیدونکي بجلی څخه یو په څو چنده ګرانه هم وي. د قائد اعظم پوهنتون پخوانی استاد ای ایچ نیر وایي په هر هیواد کې کدا ډول بجلیګورونه جوړیږي نو اول د دې جاج اخیستل کیږي چې هغه ځایونه چې دا پلانټونه پرې لګول کیږي هلته د زلزلو او سمندري طوفانونو ویره نشته. دی وایي د کراچۍ د بجلی ګرو کوم اولنی رپورټ چې مخې ته راغلی دی په هغې کې د دې ذکر شوی چې دغه بجلی ګری چې په کومه ساحلي سیمه جوړیږي هغه ځایونه د سونامي یا سمندري طوفان څخه خوندي هم نه دي. په کراچۍ کې د اټمي انرژي څخه د بجلی پیدا کولو دنده پاکستان اټامیک انرژي کمیشن په نامه اداره په غاړه لري. د دغه ادارې مشر غلام رسول تروایی د کراچۍ د بجلی ګورو لپاره د تیرو څلورو کلونو راهیسې کار روان دی او په دې موده کې ټول لازم او احتیاطي تدابیر په نظر کې نیول شوی دی.
منصوبه بندی
کے تحت کیا گیا. دی وای د دې ټول کار د باقاعده منصوبه بندی د لاندې شوې دی او ټول لازم شیان یې په نظر کې نیول شوې دي او د دې منځوري د اټمی انرژي او چاپیریال ساتنې له محکمو څخه هم اخیستل شوې ده. بل د دې بجلی ګورو څخه پیدا کیدونکې بجلی به د تیلو څخه د جوړیدونکې بجلی څخه ارزانه او د کوئلې یا سکرو څخه د جوړیدونکې بجلی سره په نرخ کې برابر وي.
کوئلې کې تقریبا برابر هوتی ہے.
د هغه په وینا د دریو څخه تر څلورو کلونو په موده کې به دغه بجلی ګورونه محدوده برېښنا پیدا کول شروع کوي او تر 2050 کال پورې به د کراچۍ اټمي بجلی ګورونه تر 40,000 میگاواټ پورې د بجلی د جوړولو وړتیا پیدا کړي.
دا مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یویشت او شارټ ویو یا لنډو سپو 12,113 15,315 15,340
او په 15,340 صافي اوریدل شي.
مشال ریډیو تاسو سره د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په mashalradio.com هم اوریدل شي او اوس د ماخام 15:30 بجې کیدونکې دي د نجیب عامر نبلند خبرونه وورو.
نن د غرمې نوړاندې په کوټه کې د پولیو په ټیم بریدو شو چې سلور کسانی په ترس کې جوبل شول. د جنوبی وزیرستان په سره روغه کې تیر شپه د امنیتي اسکرو په مورچه کې بمی چاودنه شوې ده. طالبان وایي په دې پیښه کې شپږ امنیتي اسکر وژل شوي خو امنیتي اسکر وایي د دوی یوازې یو ملګری جوبل شوی دی. د بلوچستان ټول سیاسي ګوندونه وایي د سیاستوال ارباب عبدالظاهر قاسی د تختونې پر ضد په اسلام آباد کې د پارلمان مخې ته احتجاج کوي. د پاکستان د جمعیت علما اسلام سمیع الحق ډلې مشر مولانا سمیع الحق وایي په ملک کې د سولې د راوستلو یوازینۍ لاره د طالبانو سره مذاکرات کول دي. د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو کمیشن له میډیا غواړي چې د انتخاباتي کمپاین د پیل له ټاکلې نیټې مخکې داسې پروګرامونه نه جوړوي چې په هغو کې د ولسمشرۍ د کاندیدانو لپاره تبلیغ کیږي. د روسیې په والګاګراد ښار کې د اورګاډو په یو سټېشن باندې د ترسره شوي ځانمرګې برید له امله 13 کسان وژل شوي دي او په لسګونه نور ژوبل شوي دي. د قاهرې په الازهر پوهنتون کې د امنیتي ځواکونو او د اخوان المسلمین ترمنځ په نښتو کې یو زده کوونکی او څلور نور کسان وژل شوي دي او په لسګونو مظاهره کوونکي د پولیسو لخوا نیول شوي دي. او د افغانستان د کرکټ له 19 کالو د کم عمر ځوانانو ټیم نن په متحده عرب اماراتو کې د بنگلاديش لخوا د 120 منډو د هدف تعقیب کوي. لږه شیبه وړاندې پورې افغانستان په 50 اوورونو کې د اتو لوبغاړو په سوځېدو 140 منډې جوړې کړې.
لن خبرینم د نجیب عامر نواری دل اوس با په اسلام آباد کې زمنګ د همکار نوورو چې د پاکستان زنو روسپانو په خپل اداريو کې سلیکلیلی او د غیرستو بعد د فرخنده وزیر نوورو چې نړیوالو رسنو په خپل مقالو کې سلیکلی.
نن جنگ روسپان خپل اداريه کې وایي چې 13 ورځ وزیر اعظم نواز شریف د خارجه دفتر ودانې کې د یو بلاک د پرانیستې په وخت وې چې زمونږ د خارجه پالیسي په ترجیحاتو کې گاونډیانو سره ښه تعلقات ساتل، د امداد په ځای تجارت کول او د ترهګرۍ ختمون د پاره شریک او کوټلې سوچ خپلول دي. اداريه وایي چې د نواز شریف د دې سوچ سره هیڅ څوک اختلاف نشي کولی چې خلک خپل ملګري بدلول شي خو گاونډیان نه، او د ښه گاونډیانو سره ټوله سیمه او اولس ترقی کوي. دارنګ د امداد په ځای تجارت هم ښه سوچ دی، ځکه چې سو مونږ د نورو ملکونو د امداد په تمه یو. نړۍ به مونږ ته پسپک او د سوالګری په نظر ګوري او د امداد سره به د هغوی بعضې پټ پناه شرطونه هم پوره کوو، او دا شان د ترهګرۍ خلاف شریکه او کوټلې سوچ خپلول، ځکه چې نن سبا دور کې نړۍ د یو کلی په مثال ده او دې کې هیڅ څوک نشي کولی په یوازې سر د یو څیز مقابله وکړي، نو د دې دپاره به په شریکه هلې ځلې کول پکار وي. ادارې اخره کې وایي چې د ترهګرۍ د لاسه ټولې نړۍ، ټولې سیمې او خصوصا پاکستان ته سخت زیان رسېدلی دی، او دا نه یوازې د مالی، امنیتی، سرمایه‌کاری او ځانی زیان په شکل کې دی، بلکې د سره لسانی، مذهبي او فرقیز تاوتریخوالی ته هم وده ملاویږي، او ترهګر دا هر څه د خشاک په حیث استعمالوي، نو ځکه هم د ترهګرۍ زر تر زر ختمون د ملکی او سیمهیز امن او ترقی لپاره ډیر ضروری دی. او د دې ترڅنګ ایکسپرس ورسپانه خپل اداریه کې وایي چې سپریم کورټ د یوې فیصلې دوران ویلي چې د کومو علاقو نه مادینیات روزي، هغې کې به د هغې سیمې د خلکو برخه وي، د دې ګټه به د مقامی علاقو په خلکو او بنیادي ډانچه لګولی شي، او خوښه 15 میله کې به مقامی آبادی ته د هغې نه فایده ورکولی شي. اداریه وایي چې دا فیصله په دې صورت کې هم د ستاینې وړ ده چې د سوی نه په لوی مقدار کې ګیس روزي، خو په خپله د سوی خلک تر اوسه د ګیس نه محروم دي، د دې سره به د دغه ځای خلکو ته ګیس میلو شي. دا شان دې فیصله کې دا هم ویل شوی دي چې مقامی خلکو ته به د روزګار موقع ورکول کیږي. اداریه زیاتوي چې د مادنیاتو نه ترلاسه کیدونکې ګټې کې سنه څه په ځایي خلکو لګولو سره به پسمانده علاقو کې د ترقی عمل تیز شي، او هلته د سړکونو، سکولونو او اسپیتالونو جوړولو سره به د دغه ځای د خلکو د ژوند معیار ښه شي. هیله ده چې موجوده حکومت به د سپریم کورټ په هدایاتو عمل کوي چې ورسره به د ترقی نوې لارې خلاصې شي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات. سی این این لیکي څنګه چې امریکا له افغانستان اوزي هغه عمره دغه هیواد با د افغانستان له جنگه د خپل زده کړو په اړه خبريږي چې یو خبره پکې ده. همدا له 2000 لومړي کال وروسته د بحر الکاهل نه بل اړخته پرتو هیوادونو سره اړیکو کې آیا سفر مختک شوی او کنه د دغه هیوادونو سره همکاري له دغه جنگه متاثر شوی ده. سی این این لیکي د افغانستان جګړه د بحر الکاهل دوانو اړخونو ته په پرتو هیوادونو کې بےچینی او فکرمن دی هم خوره کړی ده. په دغه هیوادونو کې یو خبره ده، هم د یو اړخ په پوځي حل زور راوړي او بل په سیاسي. امریکا زیاتره په پوځي لارو کار کړی، بلې یورپي هیوادونه په سیاسي لارو چارو کار کول خوښوي. په افغانستان کې که څه هم یورپ او امریکا په ګډه سره کار کوي او په ځینو خبرو په لومړو ورځو کې اختلافات هم لرل، خو په افغانستان کې د امنیت پر ځای کولو لپاره د سیاسي پر ځای زیاتره په پوځي لارو کار وشو. په افغانستان کې د امریکا اتحادي یورپي هیوادونو د امریکا پر پالیسۍ ودرېدل او خپل ټول مالي او پوځي وسایل په دغه هیواد کې د امریکا پر مشرۍ کې وکارول، چې د ناکامۍ په صورت کې به یې ټول ذمہوار وي او د دغه نتیجې جو لپاره به را روان کال چې کله نړیوال هیوادونه دغه هیواد اوزی ډیر مهم ګڼل کیږي. بلخوا ایکسپریس ټریبیون په خپل یو اداریه کې لیکي، کچېرې د خیبر پختونخوا حکومت په دغه صوبه کې تاریخي ځایونه محفوظ نه کړل، نو هغه وخت لري نه دی چې خیبر پختونخوا به له خپلو تاریخي اساسونو لاس وینځي. ورځپاڼه لیکي، پیښور چې د نړۍ یو له تاریخي ښارونو نه دی، په دې تیره موده کې د تاریخي ځایونو د خوندي ساتلو لپاره ډیر لږ کار کړی دی. که څه هم یو هده پورې په نصاب کې د دغه ځایونو د تاریخ په اړه معلومات بیان شوي دي، خو په عملي توګه د راتلونکي نسل لپاره په محفوظولو کې کم کار شوی دی. د پلوسۍ پیرانو تاریخي ځای چې د پېښور نه 15 کیلومتره لرې پروت دی یو مثال دی. دغه ځای یو تاریخي اهمیت لري چې د چارواکو د پام نه ورکولو له وجې څه وخت هم غورځېدلی شي. ایکسپریس ټریبیون لیکي، یوازې دا نه، په دغه صوبه کې ډېر نور تاریخي ځایونه هم دي چې د وخت تیرېدو سره سره خرابیږي، او یو بل مثال یې ګورګټری هم ده، او باید د خیبر پختونخوا حکومت د خپلې صوبې د تاریخي ځایونه خوندي وساتي او له دغې لپاره کار وکړي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
روسته لدې چې د مصر حکومت اخوان المسلمین ګوند یو ترهګر سازمان په توګه اعلان کړي، اسلام پالو محصلینو پرون بیا هم په قاهره کې خپلو رسنیو مظاهرو ته دوام ورکړی دی. اخوان المسلمین وایي چې حکومت د دوی د سیاسي مبارزې د ځپلو هڅه کوي. د اخوان المسلمین د پلویانو د مظاهرو مهم مرکز الازهر پوهنتون دی چې د تشدد په پیښو کې پرون دوه پوهنځیو ته اور واچوي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل نه اورو.
د مصر په پلازمینه قاهره کې یو محصل وروسته له هغه ووژل شو او ګڼ شمېر نور ټپیان شول چې د اخوان المسلمین پلویانو په الازهر پوهنتون کې له پولیسو سره نښتې وکړې. فعالان وایي وژل شوی محصل خالد الهداد نومېده چې د اخوان المسلمین له پلویانو څخه و. د دې ګوند پلویانو وروسته له دې چې د مصر حکومت تېره اونۍ اخوان المسلمین یوه تروریستي ډله وبلله، په قاهره کې ورځنۍ مظاهرې پیل کړي. د الاهرام دولتي ورځپاڼې د راپور له مخې مصري امنیتي ځواکونو د اخوان المسلمین د هغو پلوي محصلانو د تیتو پرک کولو په مقصد چې نور محصلان په ازموینو کې د ګډون لپاره د الازهر پوهنتون ودانۍ ته له ننوتو منع کول، د اوښکې بهوونکي ګاز د مرمیو ډزې وکړې. د راپورونو له مخې پولیسو له سلو زیات معترض محصلان د پټرولي بمونو په ګډون د غیر قانوني وسلو د لرلو په تور نیولی. اخوان المسلمین په یو بیان کې چې پرون خپور شو هغه څه غندلی چې د معترضو محصلانو بیرحمانه ځپل یې بللی. په بیان کې ویل شوی چې د پوهنتون مینځ ته د امنیتي ځواکونو استول د حکومت لخوا د دې لپاره یوه هڅه وه چې د اپوزیسیون آواز غلی کړي. مصري امنیتي ځواکونو په 13 سپتمبر میاشت کې د تعلیمي کال له پیل راهیسې د تشدد په پیښو کې د الازهر پوهنتون د نهو محصلانو مړینه چې د اخوان المسلمین په بیان کې یادونه شوې تایید کړي. چارواکو پرون اعلان وکړ چې معترضو محصلانو د الازهر پوهنتون د ودانۍ ځینو برخو ته اور واچو. پولیس وایي چې 19 کلن الهداد د ازموینې پر مهال د سوداګرۍ پوهنځي ته ننوت او اور یې ور واچو، او وروسته پولیسو په ډزو پر سینه وویشت. امنیتی چارواکي همدارز وایي چې د ودانۍ په دوو لومړیو پوړونو کې له اور لګېدو وروسته یې 60 کسان ونیول او اور یې هم مړ کړ. تلویزیونی چینلونو همدارز د کرنې د پوهنځي تصویر وښودل چې اور پکې لګېدلی و. الازهر د مصر له با اعتباره پوهنتونونو څخه دی چې د پوځ لخوا په تیره جولای میاشت کې له واکه د ولسمشر محمد مرسي تر لرې کولو وروسته د حکومت پر ضد د اعتراضونو اصلي ډګر دی.
داو احمد تکل د نیوز ورځپاڼې یو مقاله کې لیکلي چې پاکستان په رسمي توګه د ډیرو نړیوالو ملګرو ادعاوې کوي خو په حقیقت کې داسې نه ده. د مقالې نور تفصیل د یوې لنډې د مېرسته اورو. د نیوز په خپل یو مقاله کې د یو ایتالوي لیکوال امبرټو ایکو په اړه لیکي چې نوموړي په دې وروستیو کې د انوینټینګ د انمی په نوم یو مضمون خپور کړی. امبرټو په خپلې لیکنې کې په نیویارک کې د یو پاکستانی ټیکسي ډرایور چې د ور سره په ګاډي کې سفر کو په حواله لیکي چې ډرایور د امبرټو نه پوښتنه وکړه چې دی د کوم ځای نه ورغلی دی او بیا یې وپوښتل چې د ایتالیانو دښمنان څوک دي. امبرټو وایي هغه ډرایور ته ځواب ورکړ چې څوک هم نه. ایتالویانو روسته جګړه نیمه پیړۍ مخکې کړې. امبرټو مخکې لیکي چې نه خو دغه پاکستانی ډرایور د په ثواب مطمئنه شو نه دی پخپلا. مقاله لیکي د پاکستان دښمنان زیات دي که هغه په حقیقي توګه وي او که په فکري توګه. د پاکستان په موجوده وخت کې چې څومره دښمنان دي دغې نه زیات د نورو جوړولو ضرورت نه لري. مقاله لیکي که لیکوال امبرټو د ټیکسي ډرایور نه دا پوښتلې وي چې آیا د پاکستان څوک ملګري هیواد هم شته او که نه، نو هغه وخت به څه وو. پاکستانیان په رسمي توګه د ډیرو نړیوالو ملګرو ادعاوې کوي. په دې کې لسګونو هیوادونو سره د اړیکو دعوې داسې کوي چې ګنې د سمندر په شان ډوبې، د غرونو په څیر اوچتې او تاریخي دي. مقاله لیکي دا هر څه صرف تر دعوو پورې ده. آیا د پاکستان ملګري شته هم او که دي، نو هغه څوک دي؟ پاکستان او امریکا کېدای شي تر ټولو زیات اتحادیان وي خو په څرګند ډول ملګري هیوادونه نه دي. د پاکستان پخوانیو مشرانو امریکا سره د اړیکو کوم خوب لیدلی و هغه پوره نه شو. مقاله پوښتنې کول سره لیکي له پاکستان سره چین تل یو ځای وي، خو آیا پاکستان هم له چین سره نږدې اړیکې ساتلې دي؟ لیکوال لیکي چین سره د پاکستان اړیکې خرابې نه دي، خو هغه هم رخیم نه دي چې څومره پاکستان غواړي. مقاله لیکي د پاکستان او چین په اړیکو کې ډېرې داسې خبرې دي چې پاکستان لخوا کول پکار دي. مقاله په موجوده وخت کې په پاکستان کې د چین لخوا د کمې سرمایه کارۍ په اړه لیکلي چې چین د پاکستان نه علاوه په نوره ایشیا، افریقا او لاتینی امریکا کې سرمایه کاری کوي. مقاله لیکي هغه کسان چې له هند سره د ښه اړیکو جوړولو هڅې کوي د ملګرتیا ټکي کارولو جرأت نه لري. بلخوا د پاکستان او افغانستان اړیکې هم له تاوتریخوالي سره مخ دي او د هند پرتلا ډېرې خرابې دي. ایران سره د پاکستان اړیکې کمی مشکل دي، خو مقاله لیکي چې آیا سعودي عرب، خلیجي ریاستونه، غټه اسلامي نړۍ، اروپا او یا نور د پاکستان د ملګرتیا اخیری لار ده؟
دا مشال ریډیو ده.
ډان رسپانه لیکي د امریکا کانګرس د پاکستان په اړه خپل دریځ لا نور سخت کړی او تیره اونۍ یې د امداد بندولو یو بل هم منظور کړی دی. دا هر څه په داسې حال کې شوي چې پاکستان تر اوسه پورې په واشنگټن کې خپل سفیر نه لري. د مقالې نورې برخې د ګل ایاز نه اورو.
ډان رسپانه لیکي د امریکا په پلازمینې واشنگټن کې کانګرس د پاکستان په اړه خپل دریځ لا نور سخت کړی دی، خو د پاکستان هیڅ یو لوړ پورې سفارتي چارواکي په دغه ښار کې نشته چې د خپل هیواد دفاع وکړي. ورسپانلې کې د امریکا ځانګړي استازي جیمز ډوبینز د دسمبر په 11 نیټه د بهرنیو چارو کمیټې ته وینا کې د مسلې یو غوره حل وړاندې کړو. نوموړی غواړي چې د سپینې ماڼۍ توجه د سیمې په اړه نور مثبت شي او ورته توجه ورکړي. په دې کال کې د پاکستان او هند اړیکې هم ښې شوې دي. ډوبینز په خپله وینا کې ویل چې امریکا غواړي 2014 کال وروستو یو مستحکم او محفوظ افغانستان پرېږدي، خو دا تر هغې ممکنه نه ده چې تر کومې پاکستان او هند په کابل کې خپل اثر لپاره جګړه کوي. ورسپانه د جیمز ډوبینز په حواله په مقاله کې زیاتوي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف یو غوره کس دی چې له هند سره اړیکې او تاوتریخوالی کمولی شي. خو په دغه اورېدنه کې یو خبره ښکاره شوه چې په کانګرس کې د پاکستان دریز وړاندې کول آسان کار نه دی. د کانګرس د بارنو چارو کمیټې مشر اډ رویس په اورېدنه کې پاکستان کردار دوه مخیزه وبللو او ویل چې له امریکا سره د همکارۍ په اړه دغه هیواد تشې خبرې کوي او د دې ترڅنګ په افغانستان کې د امریکا لخوا لومړی ترجیحات چې دغه هیواد د منتخب جمهوري حکومت کنټرول لاندې راولي هلې ځلې کمزوري کوي. بیا یو بل د کانګرس غړي ایما بیرا د هند اندېښنو ذکر وکړو چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتلو وروسته به جهادي عناصر د پاکستان او هند په پوله راشي. ورسپانې کې د پاکستان ضد احساساتو سرګندونه د کانګرس لخوا په یو بل کې 13 ونې مخې ته راغله چې پکې د ناتو د اکمالاتي لارې تړلو پر ضد د پاکستان امداد وتړل شي. ورسپانې کې د امریکا د دفاع وزیر پاکستان ته په خپل سفر کې د موضوع له دغه هیواد سره سیړلې و. ورسپانې کې چې سخت کال د پاکستان او امریکا اړیکې خي وي، خو د کانګرس دریست په کتو سره باید دواړه خیز اړیکې مثبت لور ته لاړ شي.
دا گل آیاس اوس بلار شو جنوبی وزیرستان تا. د جنوبی وزیرستان خبری اعلانو د پولیټیکل انتظامی لخوا دوی تا د دڑکو پر ضد احتجاجی مظاهره کړی دا. د خلک وای د انتظامی لخوا ورته دڑکی ورکول کیږي. نور حال د سیمه نازم همکار را کوي.
د شولی وزیرستان پر ستر پوند غولی وانک شې د پولیټیکل انتظامیا چارواکي د ځای خبريالانو سره کار دلی خبريالون ته یو غره کړی دا چې سند شي قسم نشي بیا به نقصان و مومي. دا وجه دا چې خبريالون ه په احتجاج لاګیا دا ټینګه یې کړی دا چې تر هغه وخت پورې به د پولیټیکل انتظامیا په خلاف په بایکاټ وي چې تر څومره پورې دوی ته د ځاني مالی سلامتیا یقیندنی ورکړی شوې نه وي. په دغه اوله سره د ونه ځنې خبريالون په دا رنګ جاګیږي.
زرداد وزیر دی د جنوبی وزیرستان د ونه د پریس کلب صدر یم. د جنوبی وزیرستان د ونه مقامي صحافیون د پولیټیکل انتظامیا د ناروا سلوک په وجه باندې د احتجاج باندې مجبور شو. خبره مخ تر غلې چې د میشي مقامي ملګرای د ونه د پریس کلب یو عہدیدار لال وزیر ته د مقامي پولیټیکل انتظامیا د طرفه د مرګ دمکه حمل او شوې دي. تمون نور علی د ټرایبل یونین اف جرنلز ساوت یونټ پریس سیکرټری یم. چې تر سوپر زمیز صحافی نے تحفظات پولیٹیزامیا کھڑائی نوی بیغا پورا زمیز احتجاج جاری بھی بہن تیزامیا دے کرپشن بنا کبا والے دے پورا زمیز دے ہونا مقامی صحافی نو تا سوچو ہورا دم کئی میل آشوی بھی دی دے انتیزامیا طرف آمیز مگرن دادا رکیول آشوی دی چھتو سو کچی رے زمیز خلاف کلام در جوت استعمال آوائی باند یا نکی تو سو میز پا آوالات کے باند کاوی او پا جلی نتا ہوں چاوی دے وانا پریس کلب جنگ سکتی نو میں ادم خان وزیر دائی میز دے پولیٹیکل انتظامیہ خلاف پولیٹیکل کمپاؤنڈ کے احتجاجی مظاہرہ ہاں وکڑلا قبائلی علاقہ جات کے دے پولیٹیکل انتظامیہ دیا خصوصاً جنوبی وزیرستان کے دے پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن دے ساتھی نے سر دس رویہ دور کا دس چھپ تے وہ جناور سر ہم نو کو غلخ پل دی او دے خپل دے غلی دے پٹاولے دے پورا بیا ساتھیوں تا دم کئی ویر کاوی
دے وانا خبر یالانو دغی احتجاج بائیکاٹ او گوت نیو کو غشتنو دے جواب کولو پ غرض میں چ دے وانا مرستیال پولیٹیکل ایجنٹ شاہد علی تب ٹیلی فون وکا اغوی خبر و نکڑے او ٹیلیفون ہم بیخی بند کا
تبصری شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمن پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
د شبقدر د منسوکا په سیمه کې د جنکو په سرکاري سکول کې استادان نشته چې لبجې دغه سکول بند دی. دغه سې د لکانو په سرکاري سکول کې هم استادان ډېر کم دي. د سیمه نه منتخب شوی د صوبای اسمبلی غړی عارف احمد زی وایي چې په ټوله صوبه کې د استادانو کمې دي او په یادو سکولونو کې به ډېر زر نوي استادان برتی کړل شي. نور حال په دې رپورت کې اورو.
د شبقدر تحصیل په سویلی اړخ یو کیلومتر فاصله کې آباد کلی منسوکا چې په کې د جنکو لپاره یو سرکاري پرایمري سکول جوړ دی، خو له ډېرې مودې راهسې د استادانو د نشوالي له وجې بند دی. ولې د هلکانو د سرکاري پرایمري سکول کوټې هم ورانې شوي او ماشومان یې په ډاګه کېني. عبدالوکیل خان د سیمه اوسیدونکو دی او هغه سره خبرې وکړلې.
پای کې دوه کمرې چې کومه بوسیدې شوې وي اوس هغه لپاره موږ منډې تړې سازي کړې دي او کوشش کوو چې راغه سکول ډیولپ شي لښه شي. خو بیا هم مکه پرایمري سکول دی ما صورتحال دی.
نلانو می اوزوان چې په یو غیر سرکاري سکول کې ماشومان ته سبق ورخایي وی ویل چې هغه د لوی سکولونو د نشوالي او په پرایمري سکولونو کې د استادانو د کمی له وجې ډیر خفه دي، ځکه چې ماشومان خیز د کړې نشي کولای.
یو ټیچر باندې څنګه ته مطلب 15 پک کلاس چلایي نو دا غشنې ټیچرانو په کې کمې دي، بل د وړو لپاره په کې د زیات ناس مطلب کمرې ډیره بیکاره شوې دي، ډیر نه پکې وړ کینې نه درنه اسنه چې پیرون لویږي.
یو سپینګری حاجی ادوار جانو چې هر څوک د سکولونو حالت خراب هم وي خو که استادان پکې وي او سبق خای نو ماشومان ورته ورزی خو د هغوی په کلی کې د سکولونو حالت بل شان دی
کلی جنہ کولی په درکان دی د نش برابر دی یا باجی دا بادای په شان نه ده او استادان په کې سره نشته نه څوک به کوم دی کلینیک کوي څوک به سکه سپری مخپل نه سیل لاړ شي لازل ناس مې چې په لینو کلی کې واپس راځي اوس موږ چټي شو
لدی ورستو مو دی ادي سیمینه د صوبایي سیملای د غړي عارف احمد زئی سره خبرې وکړې
فل هال ټیچرز نشتا دا په ټول صوبا کې کمې دی زما په خیال سه د 14000 نه 18000 پورې کمې دی په دې صوبه نو هغه لپاره اوس خوړو باندې اشتهار ورکړ شوی دی چې ان ټیسټ ټیسټ متعارف کو نو دا سکول نه کولاول دا زما په ذهن کې دی او دا به ان شاء الله لازم من کړو ما منستر سره خبرم کړل ته مو په دې علاقه کې 10 یا 12 سکول نه صرف د فیمیل باندې دا شان مېل سکول نه باندې نو دا ټول زما په ذهن کې دی
دغه ولس په وینا چې هغه په خپل د هلکانو د خراب سکول د حالت د خکول لپاره پیسې جمع کړي او د بیا ودانی کار پر روان کړي دي خو باید حکومت دهم د استادانو کمی پوره کړي چې دغه ماشومان ښه زده کړي وکړي
د شپقدر د ماشومان تعلیمي ستونزې تاسو اوریدلې اوس به واورو چې افغان کډوال ستونزې لري د خیبر پختونخوا په پیښور کې میشت افغان کډوالو لپاره مکتبونه او دغه سي د زکړو بنور زینه و چرته بچي غي وړیا یا مفت تعلیم حاصلولو خو واست دغه اسانتیا و کمیل وجه د زنې بے وسله افغان کډوالو ماشومان د تعلیم نه محرومه پاتې کیږي خو چارواکي دا کوي چې دوی سره چارا نور تفصیل د پیښور نه د مشال لیډیو خبريال راکوي
پیښور کې میشت افغانیان وایي چې د دوی لپاره د وړیا تعلیم اسانتیا ختمې دوه لوجه بې وزله افغانیان نشي کولی په خپل ماشومان تعلیمونه وکړي په دې اړه مو چې کله پیښور کې میشت افغانیان سره خبرې وکړي نو ناصر باغ کې اوسیدونکو یو افغان جیپور خان وویل
اوس د پیسو مسالې دي تعلیم همدغه مسله ده چې د پیسو خبره ده هغه کې د ډېرو وسه ورته نه کېږي کله چا کېږي هغه په کیا چی کې چا نه کېږي نه چی مخکې خو په مفت تعلیم او اوس ټول د پیسو ده پیسو لپاره ما خپل ماشومان نشته لای خپل
پیښور بورډ کې میشت یو افغان عبدالجبار مشال ریډیو ته وویل چې په ماشومانو به تعلیم کولو خو چې کله نه ویړیا مکتبونه او لیسې ختم شوي نو بیا هغه سره د فیس لپاره پیسې نه وي هغه زیاته کړه
اوس هغه فیسونه ډبل شو زما ورته اوس نه کېږي هغه زامن هم درې واړه بې تعلیم پاتې شو اوس مې نسی ده د شپږو کلو دی او هغه چار هغه ته ځو بس یو نیم زر دوه زره فیس دی هغه ته زما اوس نه کېږي ما دا ریاړه څه کړه زامن زلمیان دي مسو خاوند دي لکه زما اوس نه کېږي چې هغه تعلیم کړی وای اوس به یو څه جوړ شي ما بس زه به څه دې ریړې ته به مې ودرېدم یا په دې سپینه ګیره کار به هم کولو
د دې ستونزې په باب لمو چې کله پیښور کې د افغان کونسلګری د معارف و مسؤل غنی هدایت نو پوښتل نو د هغه وینا وه
دا صحیح ده چې د کمشنرۍ د خوانه یا د نورو کوم انجوګانو د خوانه مکتبونه یا لیسې د ابتدایي یا متوسطې تمویل کېدلې سپورټ کېدلې هغه سپورټ اوس نشته هغه لیسې نن ټولې فعاله دي او ټولې د فیس په ذریعه باندې چلي الله شاهد دی چې یو کس تر اوسه پورې په دې څلور کاله چې ما ته نه دی راغلی چې زه تعلیم شوق لرم خو فیس نه لرم
یاد دي وي چې د 1980 او 90 په لسیزو کې د افغان مهاجرینو کمشنریټ انتظام لاندې په بهرني امداد وړیا مکتبونه او لیسې موجود وي خو د امداد بندېدو له وجې دغه مکتبونه په فیس اخستو مجبوره دي
په افغانستان کې د ښځو پر ضد د تشدد کمولو لپاره یو کمپاین پیل شوی دی دا چې د دې کمپاین مشران سوای اورو په دې ریپورت کې
د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د کمولو دغه کمپاین په داسې حال کې پیلېږي چې په دې وروستیو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې ورځ تر بلې زیاتېږي د دې کمپاین یوې مسؤلې او د ښځو او ماشومانو د ملاتړ او پراختیا موسسې مشرې زهرا سپیر ازادي راډیو ته وویل چې د لومړی ځل دی چې ورته پروګرامونه په ولایتونو کې عمل کېږي
برای به نتیجه رسیدن
د دې لپاره چې وي نتیجې ته ورسیږو د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د کمولو لپاره موږ د خلکو ګډې مبارزې ته اړتیا لرو په دې پروګرام کې د غونډو جوړول سیمینارونه کور په کور ګرځېدل د کلپونو جوړول او د هغو نشرول د رسنیو لخوا او داس نور پروګرامونه شامل دي
د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو له ډېرېدو سره افغان ولسمشر حامد کرزي هم په خپله وروستۍ راډیوي وینا کې غوښتنه وکړه چې په دې برخه کې باید په پراخه کچه مبارزه وشي ښاغلي کرزي تایید کړه چې په افغانستان کې لا هم د ښځو په وړاندې تشدد کېږي خو د له دولت د بشري حقونو له مدافع بنسټونو او قومي مشرانو غوښتنه وکړه چې د دې پدیدې د له منځه وړلو لپاره دوامداره مبارزه وکړي
مشال مرکه
د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پس د ډیسټریټ کې
مونږه ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
مشال ریډیو تاسو ته اوس بعد د خبرونی اخیری ریپورت اړختلړ شو. د فاټا اولمپک اسوسییشن تر انتظام لاندې د پېښور په لاله ایوب هاکی سټیډیم کې د قبایلی ایجنټسو د لوبغاړو ترمنځ د هاکی مقابله پیل شوې دي. د دې سیالیو لپاره د قبایلی ایجنټسو نه لوبغاړي پېښور ته تللې دي. د فاټا هاکی اسوسییشن چارواکي وایي چې دوی ورته په دې مقابلو کې د لوبو ټول سامانونه او د استوګنې مکمل اسانتیاوي ورکړې دي. په دې حقله نور تفصيل په دې ریپورت کې اورو.
د فاټا اولمپک اسوسییشن تر انتظام لاندې د پېښور په لاله ایوب هاکی سټیډیم کې په اول ځل د ټولو قبایلي ایجنسیو لوبغاړو د پاره د هاکی سیالۍ پیل شوې دي چې په دې کې اته ټیمونه برخه اخلي چې یوازې د خیبر نه پکې دوه ټیمونه شامل کړای شوې دي. په دې سیالیو کې د برخه اخیستو د پاره د خیبر، باجوړ، کورمې، مومند او رگزو، شمالي او جنوبي وزیرستان نه لوبغاړي پېښور تا را رسیدلې دي. د دغه سیالیو د پرانستې په وخت د فاټا هاکی اسوسییشن جنرال سیکرټری ایوب خان مشال ریډیو ته وویل
دا فرست گورنر خیبر پختونخوا فاټا هاکی لیگ په نوم باندې ټورنمنټ شروع دی. زموږ دا چې کوم ټورنمنټ اوس موجوده شروع دی، اوپننګ آغاز وکړو او نن چې دا تاسو کوم ګوره د خلک راغلي ښه کراوډ دی، ښه شغل د تماشا ده. موږ موجوده ټایم کې دا چې څومره ټیمونه راغلي دي ته میټاډورا کیانې دي چې یو سٹیک چې د نن سبا په 3500 پورې دی او دا سکیټ دی چې 1200 پورې یو کټ تیار شوی دی. شین پیډ دی، ګول کیپر کټ دی، نو دا ځواب دی د پاره دی ټی ای ډی دا خپل چې څومره ټیمونه راغلي ایته کریانې به ورکو هغه ته دې ذکر عیش هم ورکړی دی.
په دې سیالیو کې شریک د مومند ایجنسی د هاکی او لوبغاړي عباس علي خپل احساسات صدا سے شریک کړل.
هر دې ته موږ ډیر خوشاله یو، دا پهلنی ځل باندې ټورنمنټ هوته دی او ډیر زبردست موږ ډیر انجوای کوو. جی مو خو تیار الحمدلله، هر ډیر کړه تقریبا یو میش نیوم کړه دی او ډیر زبردست ان شاء الله ډیر خوله گیم موږ پیش کوو.
د فاټا اولمپک اسوسییشن چارواک وویل چې د هاکی دغه سیالی به تر یوې ونې پورې دوام لري او چې لوبغاړي پکې ښه لوبه ترسره کړي نو هغوی به ترې د فاټا په ټیم کې شاملوي چې په را روان نېشنل سینیئر هاکی چمپینشپ کې برخه واخلي.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي. ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدل شي. اوس به د خبرونه په اخره کې یو ځل بیا د نجیب امیر نه خبرونه وورو.
د کوټې په پښتون آباد کې نن د لاسي بم په حمله کې د وی ماشوم او یوې مېرمنې په ګډون څلور کسان ژوبل شول. ځنې سرچینې وایي برید د پولیو په یو ټیم شوی. د جنوبي وزیرستان په سرروغه کې تیر شپه د امنیتي عسکرو په یو مورچه باندې چاودنه شوې ده. طالبان په پیښه کې د شپږو امنیتي عسکرو د وژنې دعوه کوي، خو امنیتي عسکر وایي د دوی یوازې یو ملګری ژوبل شوی. د بلوچستان ټول سیاسي ګوندونه وایي د سیاستوال ارباب عبدالظاهر کاسی د تختونې پر ضد به په اسلام آباد کې د پارلمان مخې ته احتجاج کوي. د پاکستان د جمعیت علما اسلام سمیع الحق ډلې مشر مولانا سمیع الحق پرون په لاهور کې د وی خبري غونډې پر مهال ویل په ملک کې د سولې د راوستلو یوازینۍ لار د طالبانو سره مذاکرات کول دي. د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو کمیشن له میډیا غواړي چې د انتخاباتي کمپاین د پیل له ټاکلې نیټې مخکې دي داسې پروګرامونه نه جوړوي چې په هغو کې د ولسمشرۍ د کاندیدانو لپاره تبلیغ کیږي. د روسیې په جنوبي ښار والګاګراد کې د اورګاډو په سټېشن باندې د ترسره شوي ځانمرګي برید له امله 13 کسان وژل شوي دي. د والګاګراد سیمه ییز روغتون چارواکي وایي تر اوسه لسګونه ژوبل شوي کسان دوی ته رسول شوي دي. په سملاسي ډول چا د پیښې پړه قبوله کړې نه ده. د قاهرې په الازهر پوهنتون کې د امنیتي ځواکونو او د اخوان المسلمین ترمنځ په نښتو کې یو زده کوونکي او څلور نور کسان وژل شوي دي او د پولیسو لخوا په لسګونو مظاهره کوونکي نیول شوي دي. د لبنان په مرکز بیروت کې نن سخت امنیتي تدابیر نیول شوې دي. دغه تدابیر د یو مهم سیاستوال محمد علي چاته د تدفین د مراسمو نه وړاندې نیول شوې دي. نن په متحده عرب اماراتو کې د 19 کالونو د کم عمر لوبغاړو د کرکټ په آسیایي لوبه کې بنگلاديش افغانستان ته په 14 منډو ماتې ورکړه. افغانستان د ګټلو لپاره باید 120 منډې جوړې کړې وای، خو ټول لوبغاړي په 153 منډو آؤټ شول.
د نجیب عامر نلند خبرونه تاسو اوریدلو. اوریدونکو، هم دې سره زمونږ نننۍ خبرونه ختم شوې. تاسو په دې موجونو د ماخام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدل شي. هم دې سره زانی ساجمل د خبرونو ویان نجیب عامر او تکنیکی همکار اسحاق امیری تاسو نه اجازه غواړو. خوشاله اوسئ. د الله پامان.